فبقى مثلا سادي فلاتنا كول وكور كده نور زاوي حمكار كون مثلا كده سبلا بيكار كون كده خوان بيكار كون كده شورور بيكار كون يا كور مور نور كسان مور ترى مثلا أمكارية كولا كار فاريا تدل بوس دي لفارسي مثلا كور كي أخي نور كذي دولات كي تشير كنور مثلا دفع تركي كار كوا غيق بيكار سويدي يعني مشكلات نور دير سويدي أو أكثرية نارينا هم بيكار سويدي وش مثلا دي فعاليات هم مدريهي نتف فكر وكي شيء مشكلات ترناوي بسا تترسل فورتكيهي كاربار نوي كورن بكرانا نودت كور كرانة تورك ولا تكار بارني يعني يوم مشكل خود كور كرايو بل بس دي كور خرص مشي كورا كولا نودخو يعني طول مشكل بما مور بلار مي مريزان دي همشا دواء صدق كوي همشا مثلا مور مي هر مياشت كيو دل دكتور تبرو او بلار مي كم استم دو مياشت كيو دل دكتور تبرو دي دواء ويكن نسم پورا كولا انو تس فکر وكي تي خدا مكرا كما اوراز مثلا سخت دواء پکاوي كي دوی تا احتياجات منگا پورا نو كنو تالت براز خدا پا دير سرپوی تن پروشي کرو دير سرپوی دا اسلامي دا تقريبا تد فازة تلويخ کالا منگا جنگونا پير کردی دي ديري قرآن اسلام سرفرخت ندا ماري
افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبری کوي. نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د ترباسي چې غیر شرعي کارونه وکړي. د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي.
دوی لاوال ورځنه هغه خپل خبر باندې کلک پلال دي او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي هغوی اول تر اخره ویلي دي چې موږ خپلې خبرې نه یو انچم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې موږ ګویا اسلام ته خدمت کوو دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي ځکه یو ښځه چې بېکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کوالې ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډه کړې ده چې د ده ټول افکا او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ته ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای. که هغه هر هیواد وي که څومره هم اسلامي هیواد وي تاسو ورسه وګورئ د مالیزیا حکومت وګورئ د سنګاپور حکومت وګورئ خپله سعودي وګورئ هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه خوا په خوا په اقتصادي برخه کې په صحي برخه کې په مختلفو برخو کې حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو هغه هیواد پرمختګ نشي کولای هغه جامعه پرمختګ نشي کولای هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دي وضع شوي بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمېر نارینه لخوا هم داسې کار ته نه پرېښودل کېږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي. د کابل اوسېدونکی اجمل په دې اړه وایي
د افغانانو یو اساس مشکل هم دا ده چې دوی خپلې نجونې یا خپلې خویندې داسې ځایونه نه پرېږدي. مثلا رښتیا ځایونه جوړ شوي دي یو زموږ سره تر څنګ هم ده چې خیاطي زنانو د زده کړې دلته زموږ ډېر همسایګانې هم د دې خلاف دي. هلته سازادې ښځې دي ورته پروژې کې استادان جوړې شوي دي. نو دوی څخه مې هیله دا ده چې د خپلې ښځې همدې تعلیمي یا دغه د خیاطۍ یا د افغان ګنډي یا لاسي صنایع ځایونه ته پرېږدي. دا مشکلات شته خو دا د افغانانو هغه اساسي مشکل هم دا ده چې دوی د ښځو هر څه کې یو مشکل لري. خو هیله مې دا ده چې دوی د نرمښت وښي او د خپلې خویندې دې ته پرېږدي چې هغه بیا وروسته خپل ژوند هم چلوي چې کوي د اقتصادي مشکل سره مخ شي. په افغانستان کې مثلا جنګونه زیات ډېر شوي دي یعنې موږ زیات مېرمنې اوس درو زیاتې خویندې درو چې هغوی کونډې شوي دي او د خپل اقتصادي مشکل لپاره هغې د دفاع شاهکار شوي دي مثلا د نورو غلطو ښکار شوي دي پرېښودل چې دوی کولی شي د خپلو ماشومانو ساتنه په خپله د هماغه د کالوي ګنډلو په واسطه وکړي یا د لاسي صنایعو په واسطه وکړي دا به ډېرې ښې پایلې ولري. دا ښه نظر ده
لکه څنګه مو چې د خپرونې په پیل کې وویل یو شمېر افغان مېرمنې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په دې توانېدلې چې هم ځان او هم نورو ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړي. میرمن لیلما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده. دا چې هغه څه کوي او کار یې څومره ګټور دی په مرکه کې اورو.
زه خپل په دغه سنترو کې مې چې د ما درې سنتر دی په کابل کې فعلاً زه فعالیت لرم. ما سره ډېر نجونې دي په بخش صنایع دستي کې، په بخش خیاطي کې دوی راځي. حتی هغه نجونې چې پلارونه نه لري زه یې فیس ترېنه اخلم، نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي، زده کړې کوي. دوی ته دا د خیاطۍ او د بخش صنایع دستي او قالین بافي او دغه ورخي، نو ډېر نجونې همدغه یعنی نایلې دي، ناامیده دي. باور وکړه زه خپله دوه نجونې له ځان سره کار مندان می اخلم، ز کور په کور سروي کوم، زم له فامیلو سره غږیږم، دوی ته قناعت ورکوم چې د انجونو ته اجازه ورکاس دوی راستي اړ اقل لغه افسردګۍ نه خلاص دي، لغه مریضۍ نه خلاص دي، له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بیچارهګان، یعنی نسی کولای چې دوی د خپل ژوند اته هغه تصمیم دی آینده ونیسي. نو د دې لپاره زه دا کورسونه مو ایجاد کړی دي چې دا انجونې نه امید نه وستیږي، اړ اقل چې راستي ضروري ورکوم سره غږیږم، دوی سره مشوره کوم په هر کار کې، ورته وایم هیڅ وخت هم تاسو ناهیلې مه اوسئ، همیشه همت وکړئ، خپله غیرت وکړئ، خپله شکر ده ځوانان یاستئ، د مونږ د افغانستان د مونږ د ملک آینده سازان یاستئ. زه همیشه دوی سره یعنی ډېرې په یو ښه توګه لکه یوه مور غوندې دوی سره زه رویه کوم چې دوی وکولی شي حد اقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي، فکر ونه کړه چې مونږ باید چانس یاستو یا مثال آینده دې مونږ څه کېږي. د دغه لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړي دي. باور وکړئ چې زه دغه شپږ کاله سو دغه شپږم کال د زه فعالیت لرم، رسمي فعالیت لرم. نو د دې لپاره چې دغه نجونې حد اقل هم یو عرفه زده کړه هم مصروفه سي.
بله لیلی ماجان، راځوري تاسو په خپل کار باندې درته وایي چې تاسو له درې شرکتونو یادونه وکړه، څه وخت مو دا کار شروع کړی او له کومه جای
ما تقریبا غیر رسمی 15 کاله کار کړی ده. ما دا کار په ایران کې شروع کړی ده، 19 کاله مې عمر وزل افغانستان نه لاړم. واده سوم اول شرایطو کې د طالبانو هغه بلو شرایطو کې، نو زمانه وای واده کړی وزلاړم ایران ته. هلته موږ مهاجر سلو، ډېر مشکل و، موږ ته زندگی ډېره مشکله وه. نو ما هلته دا تصمیم ونیوه، هلته مې مهاجرینو سره همداسې کار کاوه په بخش خیاطي مړدوزي او دغه به مې ورښودل. 9 کاله ما په ایران کې کار وکړ، ایران نه بیرته راغلم خپل ملک ته، خپل افغانستان ته. دلته مې کار شروع کړ او تقریبا زه شپږ کاله کېږي چې زه رسمي کار کوم، جواز لرم، تجارتي جواز هم لرم، اوس بیا د اتاقو د تجارت هم لرم، وکاله کېږي. او زه دلته په افغانستان کې فعالیت لرم، په کابل کې درې سنټر لرم. فامیلو نه چې یعنی دوی وکولی شي موږ ته فیس راکړه، غوندې نه فیس اخلو څو، او هغه نجونې یا هغه ښځې چې کونډې دي له غوندې نه فیس نه اخلو. بیا دغه 200 افغانۍ چې موږ فیس اخلو زه جای ورته نیسم، کرایه باندې استادان ورته مجربه نیستم. او دوی سره مونږ کار کوو، دوی هغه عرفه زده کوي، حد اقل ما ته یعنی په دې کې یو اجر ده، یو ثواب ده. دوی ته هم په دې چې دوی وکولی شي خپله په خپلو پښو ودرېږي. ما سه کالې تقریبا درې سنټرونه په دغه یو کال کې ما تقریبا 800 کسه یو سنټر نه فارغه کړه، 250 بل سنټر نه، 500 نفر مې بل سنټر.
ډېر ښه. درته وځي که چې په کومه برخو کې دا میرمنې تاسو فارغه کړې؟
خیاطي ده، چرمدوزی ده، مرمردوزی ده، دستوزی ده، او بل برستنی دي، ایجاب ده، دغه چې موږ تولید لرو، قالینې دي، په دغه کې موږ کار کوو، فعالیت لرو.
دغه کوم میرمنې چې تاسو له سنټر نه فارغه شولې اوس دوی څه کوي؟ آیا کار ځانته پیدا کړی؟
ډېری چې دي وو په کور کې کار کوي، موږ اسناد هم ورکړي دي، رسمي اسناد ورکوم. او بل دا ده چې ډېری ښځې والا ما سره موسم په تماس کې دي، ما ته وایي چې استاد ته وکولی شي موږ ته یو دایمي جای پیدا کړي او یو تولیدي خیر د قاعدې کمی کولی شو تا سره کار وکړو. ډېری بیرته له ما سره کار کوي، دا اوس هم د ما هماغه شاګردان را سره کارمندان دي، کار پرې کوي را سره. او ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې په کوټسنګي کې ما یو سنټر نوی مې بنا کړی ده.
په دې باندې اوس خبر راته وکړئ چې د ښځو وضعیت اقتصادي تاسو له نږدې نه دغلته ګورئ، کومې مېرمنې تاسو سره کارمندې دي، کومې چې زده کوي نوی کار زده کوي، اقتصادي حالت یې کوم اندازه خراب دی؟
ډېری ښځې چې دي اقتصاد صفر ته رسېدلی. باور وکړه داسې ښځې دي چې دغه زه چې هره منطقه کې سنټر جوړوم، خاص د دې لپاره یې جوړوم چې دوی مسیر د لارې نږدې وستي، دوی وکولی شي چې راستي پیاده راځي بیچارهګانې. یعنی باور په خدای وکړه، د ما شاګردان 650 نفر ما په 40 ستون کې فارغه کړي، دغه یوه میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې ځای نه راتلي، او ډېری به حتی کرونه د درلوده دی موټر قسم در تخرمه چې لدارلمان نه ډیر لری لری منطقونه دوی به سهار پشپګو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسیدلې نه راتلی به یعنی دومره په علاقه مندې دوی راتلی اما دما ولا باور وکړل به مرته ډیر خوګېده ما فیس هم ته ناغسته د چا چې مسیر لری و ما فیس ته ناغسته زه پیدا ما چې دوی نه لری اما ډیر په علاقه مندې راتلی نو ډیر مشکلات لري خزي خصوصا هغه خزي چې سرپرست نه لري هغه جونې چې پلار نه لري یعنی ډیر بیچارهګانی محتاج دي بارها بارها د خبرې تکرار کړی دي مایل دي بیخي دغه د ما شعار ګرځېدلی ده چې امارات اسلامي ده باید وظیفه یې ده چې زموږ له خلکو سره د موږ له ښځو سره له نجونو سره یعنی دوی مرستې وکړه او نور دونرانو نه زه دا غواړم هغه خلک دي دوی کولی سي چې مثلا موږ ته فروجي راکوي باید مستقیما له موږ سره په تماس کې سي نه چې دوی یعنی واکو اختیار بل چاته ورکوي هغه ښځې چې متشبسینې دي دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غوندې همدغسې سنټرونه لري دوی له موږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي زموږ خواهش دا ده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له موږ سره زموږ شرکتونه چې دي غونډ شناخته شده دي اما باور وکړئ چې اوس هم فساد د ادارې ده اوس هم پیزاندله ده اوس هم همدغه خبرې دي اما څوک چاته توجه نه کوي چې واقعیت سره هغه ښځې چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي دوی باید راسي په سترګو په سر یې وویني او دوی د همدغه خلکو د دې ښځو حالت وویني د دوی خبرې واوري د دوی دردونو ته غوږ ونیسي دوی مشکلات د دې وویني
اوس که دا راته وایه چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخې داسې ښځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو کې تاسو په سنترونو کې هلته خیاطیز ده کوي دوی درتلی سي فکري څه رقمي پلاره مزاحمت نه ورته کېږي دا نه ورته ویل کېږي چې معماره ماته چېرته ځي
ډېری ځایو کې حتی په شفاخانه کې چې یوه ښځه ځي تنه مراجعه کوي د وینې د معاینې لپاره دا زه شخصا دا خبره درته کوم چې ویل کېږي ورته چې د تا معرم چیرې ده ته ولې تنه راغلې زه په خپلو سترګو حال مې ولیده په شفاخانه کې نوم به درته نه اخلم وړمه ورځ همدغه خبره همدغه قضیه تېره شوله چې یوه ښځه په سنو سال 15-40 کلنه وه یا په 50 وه وایي ولې د معرم نه ده وه بابا وایي زه د څه شي محرم زه له کومه کوم محرم چې زه زوی مې مثلا تللی کار ته زه غلط ډیزاین ته تیزه راکش کړم زه په مرګ حالت مریضه یم د ما وینه واخلئ چې زه د ما معاینه وسي حتی اجازه یې نه ورکوله خو په ډېر مشکل باندې موږ څو نفرو ته ورته ویل چې د دې وینه یې واخیسته دا مشکلات ډېر زیات دي واقعیت سره او ډېری د موږ ښځې د موږ ډېری نجونې چې دي له همدغه نه هم لږ ذره راس خوري سې ډېری نسي کولی سې راسي او زه چې دغه کور په کور سروې کوم د همدغه لپاره او سنټر چې جوړومه داسې ځای کې جوړوم چې د ښځو ته مسیر نږدې خطر نه وي ورته په لاره کې پس کوچه نه وي داسې ځای ته ځای نیسم ورته نو دغه شیان زه ټول نظر کې نیسم ځای ته یې نومه بیا پس له هغه نه زه اقدام کوم دا اوس ما په کوټسنګي کې چې ځای نیولی ده زه باید جواز واخلم زه باید امر بالمعروف سره وغږېږم زه د هغوی نه مکتوب واخلم رسمي چې موږ ته اجازه راکړه موږ ته ممانعت ونکړه دا نجونې په لاره کې ونه درې دغه خبرې ستا واقعیت سره
تاسو مخکې ویل چې دغلته ګنډې افغاني دي او په خوا کې قالینې جوړېږي نور لاسی کارونه دي کوم یو ښه بازار لري د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې قالین ښه خرڅیږي افغاني کالی ښه خرڅیږي څه شي ښه خرڅیږي
بل هم افغاني کالی خرڅیږي په خارج کې په داخل کې نه او قالین هم دغه سي افغانستان خلک خو وسه نه لري چې وایخلي مونږ هم چې د کار اخلو مثلا بل نفر نه اخلو تجار نه اخلو وغودي مونږ تراوړي مواد راوړي مونږ ورته جوړو وخت چې قالین آماده سول دی او قالین مونږ ته 40,000 یا 15,000 روپۍ راکوي هغه اصل مفاد مونږ خو نه اخلو
یعنی که چیرې تاسو امکانات درلودلای خپل مواد درلودلای نو دا ټوله ګټه به خپل ښځو ته بیرته راتله
او دغه د صنایع دستي کار څه دغه ښځې کوي او د ګنډ افغاني کار څه دغه ښځې کوي یعنی دغه ډیری په کابل کې په هر مرکز کې د کابل څه دغه دوکانونه دي د مردانه نارینه خدا کار نه کوي دغه غونډې ښځې کوي کنه د لاس کار غونډې ښځې کوي اما مفاد چاته ده سود چاته ده غوته ده دا ښځې بیچارهګانې چې یو میاست یو نیمه میاست په یو جوړ کالی باندې دوی کار کوي وخت چې آماده سي دوی ته څونه پیسې ورکوي یو نیم زر 2,000 یعنی یو نیمه میاست فکر وکړه چې دوی ناست دي ورته بیچارهګانې شپه او ورځ ورته ناست دي د عینو کار کوي د لاس کار کوي خامک کوي چوبک دوزی ده موره دوزی ده مثلا ګراف ده عینې پټي یعنی ډیر مایده کارونه د دا ګوره د سترګو له لاسه سړی ځي، اعصاب د سړي ضعیفه کېږي، د شپې نارام خوي دا د شپې ورته کښېني، ډېرې ښځې دي بچیان لري، د ورځې کار نسي کولی، د شپې ورته کښېني، د سترګو دید له بینه ځي.
بلې، او پیسې بیا بېرته نارینه اخلي د دې لپاره چې ښځې نسي وتلی بیرون چې یا خام مواد راوړي یا بېرته دغه تولید شوي شیان خرڅ کړي، پیسې د نارینه وجب کړي، زحمت ښځې باسي. تاسې غواړئ همدا ووایه؟
هو، په دې چې مونږ مثالا بازار ته نسو تللی سي مواد واخلو، په دې خاطر چې منډۍ کې چې دي خو غونډ دوکانونه د نارینه وو دي، یوه ښځه چې هلته ځي ټول داسې ورته ګوري. اوس خو هېڅ اجازه نشته چې یوه ښځه تنهایی باندې لاړه سي منډۍ ته چې واخلي، مجبوره ده نارینه به ځي. او نارینه دا کار چې کوي مثالا ځي مواد راوړي، دا د ښځو ته یې ورکوي، راحت ته ښځې په کور کښې ورته ګنډي، بېرته د کور له شانه ورته وړي، هغه یو چې ناچیزه پیسې ورکوي. یعنې په دې لهر لحاظ مونږ ته شکست ده، له هر لحاظه.
دغه دومره کلونه چې تا کار وکړه، تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلی هغه څه وخت وه او څه شی وه؟
والله ډېره سختي چې په ما باندې راغله، متاسفانه د ما مېړه معتاد و، ما ډېر درد ولیده، 15 اولاده د ما په غاړه وه. یعنې د دوی تربیه، د دوی آینده، د دوی تعلیم، د دوی درس، دا ټول ما د همدغه ستنې له څوکه ما پیدا کړه او ما خپل اولاد ورسوه. ما درې زمن لرمه، دوه لورګانې مې واده کړې، دواړو باندې مې درس ویلې، یوې کمپیوټر ساینس ویلې، بلې اقتصاد ویلې، وړکی زویکی مې دلته راسره ده، دوه زمن مې رسولې دي چې خارج کې دي، هغه درس وایي، هغه مې د درس لپاره لېږلې چې دوی درس وایي، خپل آینده جوړه کړو. په ما عمر تېر شوی ده، ما لیدلی ده. یو ښځې ته په تنهایي ژوند ډېر سخته ده، ډېر مشکله ده. دغه اوس هم 43 کاله مې عمر ده، دغه اوس زه په ډېرو بدو شرایطو کې ژوند کوم، اما بیا مبارزه کوم، بیا هم وایم، هر څومره خبرې د خلکو نه اورم، زه په قصه کښې نه وایم، مه کوه چې ودې وایي، اما زه خپل کار کوم. په دې خاطر چې زه خدای پاک ته مې غاړه خلاصه ده، نو زه خدمت کوم.
که په دې باندې راته خبرې وکړې چې د تاسې راتلونکی پلان به څه وي افغان نجونو ته، افغان مېرمنو ته چې دوی له زده کړې پاتې دي، له کاره یې راویستلي دي، په کور ناستې دي، تاسو تر خپل توانه پورې هلې ځلې کوئ چې د کار زمینه ورته برابره کړئ، راتلونکی پلان مو څه دی؟
زه غواړم چې یو تولیدي جوړه کړم چې 3000، 2500، 4000، 5000 کسه ښځې په کار سي. زه دغه غواړم چې دغه ښځې کار وکړه، حداقل مونږ تولید هم د مونږ خپله مملکت ته ښه ده، هم د مونږ خلکو ته ښه ده، هم بېرته سرمایه کېږي، ام د افغانستان قالینې چې مثالا خارج ته ځي د پاکستان په نامه ځي، دلته جوړېږي، مارک وهل کېږي، مارک څوک وهي؟ پاکستان یې پرې وهي، پاکستان یې په ډېر پورته قیمت باندې خرڅوي، اما د خپل په مملکت په نامه یې خرڅوي. مونږ ته ډېر د تعصب ځای ته چې د مونږ خلک ولې خپله خاینان دي، ولې داسې کوي، خپله تیشه اخلي، په خپلو پښو یې وهي. زه دغه خلکو ته حیرانه پاتې یم.
که اوس دا راته وایه چې ولې دې وغوښتل چې راسې مثلا د افغاني کالی جوړول زده کړې، یا د قالینې جوړول زده کړې، یا لاسي کارونه زده کړې؟ علاقه دې سره وه؟ د ژوند مجبوریات و څه و؟ ولې دې مسلک ته راغلي؟
علاقه خو مې خپله وه، واقعیت سره له وړکینې نه دې ما علاقه وه. او بدبختانه درته وایم چې زه یو نیم کلنه له موره پاتې شوم، 15 کلنه له پلاره، د ما پلار شهید شه، قومندان د فرقې اشت و، نو زه پاتې شوم اترته. دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته هړ کړم، په دې چې ما ډېر مشکلات په ژوند کښې ولیدل. فقط د ما عمر په کار کښې تېر شوی، په منډو کښې تېر شوی. وخته چې واده شولم، زه ایران ته لاړم، له ایران نه چې بېرته راغلم 9 کاله بعد، ما بېرته شپې مکتب ویلې، هم اولاداره وم، چچاداره وم، مکتب مې ویلې، مېړه مې معتاد و، کار مې کاوه، ځان مې ورسوه، اولاد مې ورسوه. نو دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته اړ کړم واقعیت سره، په دې چې زه داسې څومره لکه تیږه غوندې چې هر څونه به ما مشکلات راغله ما شاته واچول. فقط همدغه مې تصمیم په ژوند کښې ونیوه چې هېڅ وخت به زه له خپلې لارې نه منصرفه نه سمه. ما ته دا ډېر د افتخار ځای ده، زه پیسو ته اهمیت نه ورکوم، زه فقط غواړم چې د ما همنوه، د ما هغه ښځې، هغه نجونې چې د ما لورګانې دي، ما ته د افغانستان غونډې نجونې لورګانې مې دي، زه غواړم چې دوی مشکلات ونه لري. زه غواړم د دوی لاسنیوی وکړم، چې مې چې له وسې کېږي ورته کوم، تر هغو چې ژوندی یم. بیا چې مړه شومه بیا خیر ده، یو دوه خو به راته وکړه.
بلې، که داسې اوس راته ووایه چې افغان مېرمنو ته څه ویل لرې؟ تاسې هم د ژوند ډېرې سختې تېرې کړي، مګر بیا مو مبارزه کړې ده، د تاسو په مرکه کښې معلومه شوه چې تاسو هېڅکله ماته نه ده منلې. له خپلو تجربو نه افغان مېرمنو ته چې اوس په ډېر بد وضعیت کښې شپې ورځې تېروي، د طالبانو نظام یې هېڅ کار ته نه پرېږدي، درس ته یې نه پرېږدي، تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟
هیڅ وخت باید نه امید نسی. په دې خاطر چې مونږ دغه ژوند کې نه امیدي له پښو نه سړی غورځوي، باید خپل دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکړه، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکړه. او بل دا ده چې دوی یعنی نه امیده نسی، یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نیسي، په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کړه چې زه والا یوه ښځه یم ناتوانه یم. نه، هیڅ وخت یوه ښځه ناتوانه نه ده. مونږ د افغانستان خویندې او د مونږ میندې یا د مونږ مورګانې یا د مونږ د خبره لورګانې بایمته دي. شکر ټول افغانان به بایمته دي، اما د مونږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي. یعنی دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
قربان دې شم، ژوندی اوسئ.
له حقوقي اړخ هم ټول وګړي د حق لري چې ځان ته د کار کولو زمينه برابر کړي او څوک مخه ونه نیسي. په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره.
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت داسې فکر وکړئ. په خپل دار کورنۍ کې باید تان ته هدف ولري. که هدف دغه هدف که ښځه تعقیبوي که نر تعقیبوي، باید دوی ملاتړ وشي، دوی کومک وشي، دوی سره مرسته وشي. چاره چې نه لري د ګلدوزي ده که نور دغه عرفه ده نور شانس دوی زده کوي، دا دوی شرعي حق ده. دوی سره باید ډېر پخلاینه ورسره وشي، کومک ورسره وشي، امکانات ورته برابر شي. دا د هر نارینه وظیفه ده. دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډېر په انساني اخلاقي و په دې مانا ځان داسې مسؤون احساس کی دسې امنیت ساحه کې دوی احساس کی او دسې د شهامت او د غرور او د افتخار هیڅ ورته پیدا سي. سینه ما ورونه د ما د خلکو د ټولنې د کور ټول خلک ورسره باید مرسته وکي. په خې کار کې هر څوک کار کوي باید ورسره مرسته وشي. مونږ دسې خلک لرو چې متاسفانه تحصیل نه لري، تعلیم نه لري، غواړي سم دسې نور خلک موسي. یعنی دسې خلک مونږ لري په دغه وطن کې ګورو، مثلا یو نیم خلک سم مکتب ته دی لکه علاقمندي خې ورته وایي سوې سدونه خلک مکتب وبیل سدو کستو وکي. داسې بې ځایه شعارونه، بې ځایه خبرې، بې ځایه ذهنیتونه خدا متاسف نه داسته په مدو موطن کې. او دا د دې حق دی کس کوم شغل یا کسب او کار او څه قوانین او منافع او د نور خلکو د ازادۍ او مخنه نيسه. حق لري که خزه د کنر د هر کار ته دی باید د زمينه مسخيد سي ورته کار پیدا سي او ژوند وو کې فعالیت مالی په اسلام کې او په انسانانو په ژوند کې په ټولو کې د اهمیت لري او دای مدون شاند دي او دای لیکل سي دي په منابع کې ستنه. د هر خزه چې استقلالیت لري لکه تاسو کده پیغمبر سره د ژوند دغه وګوري د خدیجه کبرا مخ د دې پیغمبر سره وعده وکي د تجارت او تجارت کوو. یعنی استقلالیت درلود بیا ورسره ته خپل تجارت پسې تلله او د ژوند کوو. د پدې معنی نه دی چې کوم معنی نشته، یعنی نه اخلاقي معنی ده، نه دینی معنی ده، نه اجتماعي معنی. او دا خلک سبدي شلکی کې خپل خوین دي یا خیر یا دا کسان نه پریدي. دا د دې متاسفانه جهالت دی او بودی کې شرعي دلیل نه لري. دوی
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. نن په دې خبرې کوو چې په یو کورنۍ ټولنه او هیواد کې د ورورولۍ، یووالی او اتحاد په فضا کې ژوند کول څومره مهم دي او کچېره د هر څه نوی ټولنه لته سره مخ کېدل شي. په دې خبرونه کې موږ سره ملما دی په کابل کې د خصوصي پانتون دی حقوق او استاد تاج الدین منصور. استاد ته خراغلاست وایو.
خلک څنګه غاوري او د احترامات تقدیم ورته وایو. السلام علیکم. الله تعالی وکي چې ښه وخت ولري او ښه ژوند تیر کی او تاسو د الله نغوار سمې شه صحت ولري او ښه ژوند مو په مخوسی. سلامت اوسې. او موضوع په دې کې داسې دغه مونږ اولویت لرو په جوان کې اولویتونه ډېر لرو، خو یو اولویت مونږ هغه د اتحاد اتفاق ورورولي او په یو ټولنه کې باید په اتفاق سره ژوند وکړو. په اتفاق مونږ کولی سو ډېر مشکلات حل کړو، ژوند وکړو، پرمختللی ژوند ولرو. یعنی هدف دا دی چې مونږ خپل هیواد کوای سو د تیارې نه، د وحشت او د بېوزلۍ او د بېچارګۍ نه د اتحاد او د اتفاق په نظریه کوای سو دغه نجات ورته ورکړو. نو اتحاد ټول دنیا په دې کې باور لري چې اتحاد یو مملکت کې کړنی نو مشکلات پیښیږي، بدبختی پیښیږي، ژوند خرابیږي، خلک تباه کیږي. داسې قصیر سمونږ په دې په متاسفانه خپل وطن کې شاهد یو.
بله استاد، تاسو اتحاد اتفاق ورورولۍ ته اشاره وکړه. وړاندې تر دې چې راستو د دې په ګټو باندې خبرې وکړو، زیان ته راځو، که څه هم تاسو یو څه خبرې وکړلې خو دا کرته واضح کړئ، کله چې په مملکت کې اتفاق نه وي، اتحاد نه وي، ورورولي نه وي، حالت څه ته رسیږي؟
دا خو مونږ خو دغه 15 کاله یا 30 کاله خودی خو کم زیات مونږ وینو سو دغه بې اتفاقي لامل په افغانستان کې بدبختی ده، جنگ و وحشت و محرومیت و خلک وژل و تپی کېدل و مهاجرت و تبعید و یعنی و مملکت هم دغسې چا خبره ده معلق غلط کې پرېښودل سو، پیشرفت نسته، ترقی نسته، کار نسته، ژوند نسته. دا ټول لاملونه د جنگ و د بې اتفاقي و د بدبختی و دغسې هغه لاملونه لري. زه دا وایم چې که مسلمان دی، که کفري هیوادونه دی، که هر مملکت چې ته لاړ سي، اولویت د خلکو دا دی چې باید دوی لاس یو بل ته ورکړي، که په هر فکر کې چې ته، که په هر بخش کې ته کار کوي، په هر قوم کې چې ته، دا مهم نه دی. مهم د یو مملکت ملي منافع ده. ملي منافعو ته باید لاس په لاس ورکړل سي، او دغه هر رقم کېږي یو مملکت د بېچارګي او بدبختي او د وحشت او دربدري نه وساتل سي. خو موږ وینو چې متاسفانه په افغانستان خلک وګوره، په ایران کې بدبخته دي، په اروپا کې هم داسې دا بېچارګان خپل مسلک کار نشي کوي. مثلا په دغه پاکستان کې تاسو وګورئ، معمولا توهین کیږي، تحقیر کیږي، وژل کیږي، یعنی دوی په زور خپل هیواد ته بیرته راستنه کیږي. دا ټول د جنگ عمل دی. نو په اتفاقي کې هیڅ شی لاسته نه راځي پرته له دې چې مملکت خراب سي، ملت تباه سي، بې عزتي لاسته راځي، او متاسفانه شپه ورځ فقر به وي. نو خپل وینه دغه یو سناریو د افغانستان تاسو خپل پوسترګو ویني.
بله، تاسو معمولا له وکالت سره سروکار ده قضایا او چیرې لو حقوقي اړخ کله چې تاسو ته موضوع راځي، تر ډیره حده د بې اتفاقۍ علت
موضوع په دې کې داسې په افغانستان کې حقوقي له نظره وګورو، که د شرعي وګورو، که د اجتماعي عوامل وګورو، اول اساسي مشکلات دا داسې موږ ته راپېښېږي، رامنځته راځي، فقر دی. فقر یعنی په یو کورنۍ کې چې کله فقر یې اقتصاد زوبلي، مشکلات ولري، خلک یو بل سره مشکلات پېښوي، یو بل باندې دوام کوي، یا د فامیلي مشکلاتو یعنی طلاق نیسي، یو ښځه راځي په محکمه کې فامیلي بخش کې طلاق غوښتنه کوي، یا مېړه یې ورته وایي سلسله سره نشو کوي وکم. بیا بل اخر نتیجه گیری پدې کې اوسه عامل جنگ دی، عامل فقر دی، دغه عوامل نه وای. حقوقي موارد هم ډیر کمی په افغانستان کې، یعنی خلک بل کسان سره دعوا نه کوي، حقوقي موضوع په محکمه کې نه مختبیایي. نو دغه علت عوامل دی. متاسفانه افغانستان کې دوه شان ډیر زیات دی، یو مریضي زیات دی، او بلم دغه حقوقي قضایا او بخیر زیات سوي دی، بخیر زیات سوي دی، فقر دی، بیچارهګي ده، او خلک کوشش کوي چې په یو رقم نه، یو رقم بل خلک نه، یا پیسې یا ملکیت یا بل موارد لاسته راوړي. دغه علتونه دي.
بله، دغه دی بیا څومره جدي کېدلای شي، څومره د کورنۍ ترمنځ روابط قطع کیږي؟
ځکه محرومیت شي، محرومیت خلک ضروري. مثلا یو کس د خپل کور کې پیسې نه لري، یا اقتصاد ښه نه دی، یا خپل کورنۍ تر مثلا د دوی بچان د دوی نه غوښتنه کوي، یا خزه د خپل غوښتنه کوي، یا خلک چې دوی باندې پورونه لري، پیسې لري، ور باندې راضي مراجعه کوي چې پیسې مې راکړه. بالاخره دا موضوع شخله تر اولوي، یعنی حقوقي موضوع، منازعه، محکمه، بالاخره جنجالونه راپېخي. دغه هم روحي مشکل لري، هم ذهني مشکل لري، هم فامیلو ته جنجال پېخي، هم ټولنه ته، هم محاکمو ته، هم خلک ته ټولو ته جنجال پېخي.
دا سیا موضوع سره منځ ته سوی ده له حقوقي اړخه. آیا بیا تاسو لار ورته پیدا کړی ده د حل، او کمیشه په شخړو لنجو باندې تمامه سوی ده؟
نه، خود سه دې سلسله د دوسیه محاکمه تزیب محاکمه کو دري لارې ورته خای. یو خوب لار ده داسې کتا سو غوړی مسلمانینو ته لاس دی، مسلمان خپل تاسو منځ کې یو حکم به یو خای، یو حکم د بل خای. دوی سي دغه موضوع سيړي، ګوري، صلات اخلي د طرفاینونه، بیا دوی په دې موضوع کې حق لري سے خبر ہو کی مشورہ ہو کی بلاخرہ یا فیصلہ ہو کی داغ ڈیر خلا رہا تھا مشکل دے طرفین و معمولا مسلحین متاثرانہ نپی گی یعنی تو موضوع کی دیر آگاہی نہ لری یا شرعی حقوقی یعنی متاثرانہ نیم خیال ایک دس دی سے وجدان ہم صحیح وجدان نہ لری یعنی ادب دادی سے یا بالخوا توقعی خرابی کا دس خیال کی سے پتہ کا موضوع کی پوہا ہو لری حقوقی پوہا ہو لری وجدان ہو لری یا داغ موضوع در کی دے اللہ پارا او دے یا مسلمان دے حل مشکل پارا دوی پہ دے کہ میان جیگری کئی خامخا نتیجہ خیر از مو معمولا تجربہ لرو محاکم پتی سے دیر وقت نہیں سی یا کال یا نیم کال آئن تر دریو سالو کال پورے وقت نہیں سی
دی افغانستان خلق تر دیر اچھا تر دیر زیاد ارزخت ورکی محاکمو تا او که دوی کینی دی سپینگی رو پا منز که دخپل فیصله آل کئی دوی تا چه زیاد تر ارزش لری
دوست خو متاسفانه دا محاکمو وضعیت لکھنه دا گودی سے تراکم دا قضایا زیاد دی مشکلات هم زیاد دی قضایا سے کلا محاکم ترازی ما نوبت کا شور کی گی دیر وقت نہیں سی یعنی تس خلق دیس وقت دونه نلری سی دو دری کلا یا سلور کلا دی تکینی او دری سی او دری فیصله وشی خوبوس خلق دیر علاقه لری سی دا موضوع غیر رسمی او یو علاقه مندی نورم لری سی محاکم مرتیدات ورکی دا مدعی مدعی علیه تا ادات ورت ورکی سی تاسو لار سی خپل موضوع د مسلحین ول لاری د سپنگیرو دا علماء ول لاری تاسو مج موضوع حل کی دا ہدایت نظارت د محکمه دیر فائدہ که پودیس طرفای نشی کوایسه نه خودی خزان و که مکلفیت لری سده فیصله محکمی تراولی تاغه فیصله کلا راولی نه ماغه فیصله ده محکمه فیصله اساس گیرزی او فیصله ورتان بندگی که خلق دی تدیر خوشحال دی ده غصمو
بله رازو خبالی موضوع ده بیرتا چه اتفاق اتحاد او رورولی و پا گرتو بندی خبری کهو لکوچونه گرتی نیولی و رورو ورزو لوی و گرتو تا چه پده که چه نغفتی دی
نرائی که سو گرو سو سو رقم هیوادونه لرو یا دیر پرمخنلی هیوادونه دی لکه اروپا مون پا نظر که اونسو یا امریکی و گرو غرب بل لکه جاپان و گرو یا چین و گرو دو دوی مثلا علل عوامل داده سه دوی ملت جو کلی دی خپل هیوادو تا ملت پدی مناسه ده هر قوم ده هر چرته وستهگه په هر موقف کی چی دوی خپل منافع ملی منافع تعریف کاله دا یو بل پیگی مثلا دو دوی مثلا که تو یا جاپانی نه پختنه وکي د صلحاونه یا سوال وکي ملی منافع چی دا مطمئن مسر ټول یو تعریف بدرته وکي یو تعریف کوي یعنی ملی منافع پیگی سه چی دا او پر مطلب جوان دو دوی دغه شخصي ګټ دی رحمت نه لري ورته فقط دا مملکت پیشرفت و کی ترقی و کی جوان خی جوان ولری مراقبت و کی او دنیا کی تاسو پیگی اقتصادی رقابت اوس مثلا په امریکا کی اول امریکا دا ورس بیا چین دا بیا ور پس همدس نور هیوادونه دی دو دوی لاد دا سه دغه خلق ملت جوړ سی وی دی اتفاق کړی دی اتحاد کړی دی استراتیجی جو کړی دا ځان ته دغه قوانین او د منی منافع او په نظر نیولو سره د خپل شخصي منافع او ګټو پس نه ګرځي او هغه غوړي سي مملکت مختلف او پرمختګ کوي هغه د دریم هیوادونه چي دی دغه دریم نړۍ هیوادونه لکه افغانستان متاسفانه یا پاکستان مثلا دغه بنگلاديش وګورو یا میانمار وګورو یا بل هیوادونه داسې کې هیوادونه موږ لرو دغه معمولا افریقی هیوادونه چې دی هلته داخلي جنگونو مو سودان کې نه مثلا دغه ټول د واجې داسه دغه دوی متاسفانه دغه سیاسي شور او دغه هیواد د منافع ملی او تعریف لپاره دوی آماده سوي نه دي یعنی متاسفانه جهل دی پکې نه پوهی دی پکې نه دانی دته نه دانی په مملکت کې کتو غوړ کنو غوړ مملکت مخته نشي تلای هغه مملکت نه کامیابی کې مملکت له اسارت او استعمار او دغه فخر او بدبختۍ نه لاس فوګریوانه میشي یا نشي کوي ځان خلاص
بل روزو حقوقي برخه ته یو وګړی څومره دي حق لري چې اول په کور کې بیا په ټولنه کې او په مملکت کې اتفاق اتحاد او ورور ولی وی دا دی هر وګړي څومره قانوني حق دی
دا خو ډیر ښه سوال دی او ډیر مهم سوال دی زه فکر کوم موږ ضرورت هم درو دغه سوالونو ته اساسي حقونه کوم تعریف کو ډیر موارد دی یو مورد هم دغه تاسو ویلی هم دغه ماده یو مثلا دغه تعلیم چه دی دانش چه دی دغه پرمتنل عصري علوم یعنی د یو مملکت د ټولو اتباعو پرته له تبعیض او دغه نه د ټولو حق دی سکله په مملکت کې په هراشي شخصیت د علوم او د عصري علوم په اساس برابر برسی خلق بیا پیگی سد مونگ حق و مملکت که چیشی ده او اتحاد و اتفاق تسون ضرورت لرو اتفاق و اتحاد چه ده هم ده حقوقی و اجتماعی و ده شرعی و منابی و پا اساس خصوصا مونگ مسلمانان تا دیر تاکید سیوی دیس مکلفیت لرو سد باید ده وسط و پا در طولونه که باید اجرا کو و دیتا باید اولویت ورکو و مثلا ده قومی و سمتی و ده جبانه ده تحصابات و مقابل که ده چی دیر مهم ده ده اتحاد و اتفاق او هر وگل سد ده غنه محرومی گی پا دیمانه سد دیمان یا جبر دی دی باندې او ظلم سوی دی دی حق خصوصی وی دی او دغه شخصی او ملی اهداف په مقابل کې او دغه خند او دینی شکا وسا اهداف ته ځان ورسوي او ډیر مشکلات دی په دې باره کې خپل الله تعالی په قران د مشان کې فرمایي انما المؤمنین اخوه فاصلح بین اخوایکم مسلمانان یو بل سره ورونه دی باید خپل موضوع په سوله ورورولي کې حل کی دغه مشکلات حل کی یعنی د احکام دی د اهم قهر دی د الله تعالی پرته نور مومل پیغمبر سلام دی فرمایلی د نور د انسانی اخلاق او مراودات او انسانی قوانین او اساس بیا موږ مکلفیت لرو سبا تعقول او اتحاد اتفاق لرو او هر هغه وګړي یا عوامل او حکومتونه یا بل بیرونی عوامل سغوالی ته دغه خلکو نه وخت د اتفاق او اتحاد دا واقعا یو ظلم دی یو جبر دی یو محرومیت دی یو نو استثمار دی یی استعمار دی دا د یو مملکت سره جفا ده او دغه جفا متاسفانه موږ خپل وطن کې وینو که موږ واقعا سوله درلودای اتفاق می وو جوان می په ښه شکل سره مخته تللی وای مثلا اهل کار ته سپارل شوی وای مثلا دغه د موږ ډاکټرا او سچ په یو موضوع کې نسی هم ماستری لري یا مثلا یو ډاکټر د طب ده یا انجینر ده یا فکر کاوه حقوق دان ده یا بل دغه نور مسلکونه چې دی ته درناوی وسی او دوی شرعي انساني اخلاقي حق ده اوس باید ورته غسري یعنی واخ ورته ورکړل سي هم په دې باره کې الله تعالی بیا فرمایي سي ان الله یامرکم الله تعالی تاسو امر ورکوي سي ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانتونه اهل ته وسپاري پرته له خلاف د دغه آیت شریف نه او دغه د انسانانو د حق صدقه نغه ده اهل کار اهل ته سپارل کیږي دا یو نو بي اتفاقي ده یو نو اتحاد منځ نه راځي یعنی په دې معنی سي او کس په یو موضوع کې څه نه پیږي کار نشي کوي مخ هغه اداره یا هغه مدیریت مخسر ته نشي راځي خو پیږي سو بحران منځ راځي اداري بحران منځ راځي حقوقي بحران منځ راځي طبي بحران منځ راځي اقتصادي بحران منځ راځي هم هغه علت عوامل دي نو بي اتفاقي منځ راځي او قدم منځ راځي کینه منځ راځي نو خدای نه خطا جنگ منځ راځي سمختم د منځ راغلي او خلک د خپل د حق د استیلا یا د لاسرولو لپاره مجبور دي یو سره صدا وکي یعنی چې خبره غک پورته کی او خپل حق لاسرولو دغه مشولات مونږ وینو همیشه سوي دي هم د وطن کې ولوم متاسفانه
bale کله چې د انسانانو په دې بشري حق باندې سترګې پټيږي یو څوک د دې لامل کیږي چې بي اتفاقي راولي په منځ کې جار او جنجال راولي دا کسان په دې پوهیږي نه قصدا کار کوي نه غواړي چې افغانان په آرامه اوسي اصلي علت تاسو ګڼي
عوامل خو زیات لري یو علت دا ده په افغانستان کې تاسو وګورئ دا سروي وکړي فکر کوم چې نوې سلنه پورته خلک بي سواد دي کله یو کس بي سواد دی هغه بیچاره د اتحاد او اتفاق او د ژوند او د وطن او د هیواد او د ورورولي په قصه کې نه دی هغه نو پیږي داسې یو دانشمن غربي و دا ویلي وو چې دغه د تاثیر د محیط انکار ناپذیر د خلک باندې یعنی په دې معنی موږ طبقاتي تضاد کې موږ اوس ژوند کوو په افغانستان کې یو نیم خلک داسې ژوند کوي چې ډیر پورته خلک دي هغه په خوا د افلاطون خبره سوي ویلي اوس اشراف دي اشراف زادگان دي یو بل داسې متوسط خلک موږ لرو چې هغه بشارګان صلاحیت هم دونه لري خو بیا هم خدای تقریبا 15% وایو یو 5% داسې خلک دي سواد هم لري ژوند ښه کوي چې منافي او د اتحاد اتفاق او د په مملکت مین خلک دي هغه بشارګان صلاحیت نه لري او ډیر کم خلک دي او نو متاسفانه نور چې تاسو ګورئ نور داسې خلک دي مثلا عربي خلک مونږ لرو په دې وطن کې بے سواد خلک دي لرو بے سواد سره ته کو دوه خبرې ولنه پښتنه وکي په بار وکستاس دوی خپل ځان نشي تعریف کوي ځان نشي معرفي کوي یعنی خپل د ژوند او د فقط ډیر ولا موضوعات ته دوی مثلا د قوم او د سمت او د تعصبي موارد دوی باندې تحمل سوي دي داسې خصي دوی ته مهم دي یو خوای سمون مثلا د دې قوم یو بل خوای وي د دې قوم یو دغه یو خو بل خو نه مني که تاسو مثلا اوس لاس یو واقعیت تاسو وینئ ډیر دردون کوي د یو ډیر خلک رنج وړي دینه مثلا کته د یو پنشيري ځوان څه سواد ونه لري ته پښتنه دینه وکي د هلمندي ځوان نه خوخي و یعنی ورنه بد نه وړي همدا څه برعکس تاسو فکر وکي که د هلمند او د روزګان او د قندار د ځوان نه تحصیل تعلیم ونه لري دا څه خلک ته فارسي زبان ورته وایي هغه خلک نه مني یعنی بودی معنا څه د شبا یا وسیله ده مون یو فارسي کې متل لرو هم دلی هم از هم زبانی بهتر است یعنی هدف دا ده چې دغه زړه سه یو بل ومني نو شبا خو خبره کول دي یعنی مشکلات حلول دي دغه دونه اهمیت نه لري مهم دا ده چې موږ انسانان یو موږ مسلمانان یو موږ یو بل ته باید درناوی وکړو احترام وکړو یو بل ومنو یو بل سره ژوند وکړو یو بل سره په احساساتو کې په درد کې په خوشحالۍ کې په خدای نه خواسته په رنج کې په تکلیف کې یو بل سره مرسته وکړو هغه حالت موږ کوي سو وایو ملت یو اتفاق لرو مثلا ژوند کوي سو بیا دین ورسته دغه اوس تاسو وګورئ په افغانستان کې مثلا هر چی د چدار سي مثلا کلمند دي کله وګر ته دي کله پدخشان ته دي کله بنشیر ته دي خلک دغه اصلي علومونه تقریبا محروم دي دغه سه محروم غونډه حالت لري دوی کې باندې کې جبري وسی درسو تعلیم او دانش او دغه علوم اصلي علوم دغه شرعي علوم سره یو ځای سي ته خپل مطمئن اوسه کې ډیر ښه شخصیتونه لاسته راځي ډیر ښه مملکت پر مخلل به نو کې او ژوند جوړيږي مملکت جوړيږي دا اوسه نه راځي خلک د مهاجرت نه بیرته نجات پیدا کوي بیرته خپل وطن ته راځي کار کوي هدف لري ژوند جوړي دغه سي متصمن دغه شان ما سویل ویلې دا ټول موږ متاسفانه متاسفانه محروم شوي یو او داسې یو قصې دین او خدای تعالی موږ باندې رحم
وکړي. استاد په اخر کې راځو هغه کسانو ته د تاسو ویل غواړو ولرو چې دوی امدا وسم به اتفاقی ته لمن وهي.
د خلکو کارونه دي چې متاسفانه ذهني شعور نه لري، یعنی دوی په هغه بدوي حالت کې اوسېږي چې دوی عقلي او ملي او انساني اخلاقي او دینی شعور نه لري. که موږ د اسلام له وجه وګورو عمق نه لرو، مثلا دغه بی اتفاقی ته د تعصب ته دغه مملکت مثلا یو وای سه زب خیمه او بل وای سه نه زه خیمه ځان برتری او بل د خیس زینې د ټول نه پورته يم، دغه د جهالت نه خدا د ناپوهی نه خدا او د شرمساری او دی مسلمان خصوصا دی او انسان کار نه ده. انسان مثلا بل انسان منی وای یم دیر ساده متل دی وای انسان تابع دی احسان ده. مونږ باید هر رقم کی که انسانیت ولرو، که اسلام ورو، که قران منو، که د الله په تعالی فرمانونه منو، که د پیغمبر سلام ارشادات منو، پرته له هیڅ تبعیض نه. مثلا د ما یو هلمندی ورور ته درد رسیږي، دا د ما ایمانی وجدانی وظیفه ده سره درد کې بعد دوست زیږم هغه درد باز احساس کوم، که پنشيري ته رسیږي، که لوګری ته رسیږي، مثلا دغه بدخشانی ته رسیږي، ټول سره یو یو ټول سره بات یو سودد موږ مکلفیت دی. دا ټول نه ډیر مهم خبره ده او دې کوم مکلفیت لرو، ایمانی وجدانی اخلاقی هم کدا کرونو کو هم وجدان ته موږ ملامت یو، هم دغه دنیا ته ملامت یو، هم خدای ته ملامت یو، هم خپل ټولنه ته ملامت یو، هم تاریخ کې بلی کې صدقه سي خلک او خپل وطیوات په قصه کې نولو دوی دا ډیر خائن خلک وو. د وطن د مور حیثیت لري، مور سره خلک جفا نه کوي، ظلم نه کوي، ناروا نه کوي، تر کومه موږ زخمونه وو دغه وطن دغه بیچاره خلک سره مونږ ډیر ولید دغه ډیر قتلونه وصول ډیر بیچاره خلک وزوبل وصول ډیر ممکن دي لرو یتیمان لرو ډیر خلک ماجر وصول دا وایم د خلک ستونه توان لري د سرګریبان ته لیکته کی او لیکو شرمیږي لیک خجارک دو وباسي او یو تعهد کی سه دین او ورسته تعهد پدی کی وصول نور مملکت سره خیانت نه کو، نو خلک سره خیانت نه کو، انسان پر سرګ ورته ګورو، د مسلمان سرګ ورته ګورو، دغه چا چې دلته مملکت کې حق لري، که مونږ دلته شیعاګان لرو، که سنیان لرو، که تاجک لرو، که بک لرو، هر څوک پدې کې د مملکت کې حق لري، هر یو کوي چې دغه مملکت کې خخه ګلان وکړي، وطن جوړ کړي، وطن سمسور کړي، مملکت د دغه بدبختیونه، د دغه بیکاری او د دغه خارجي وادونه مونږ باندې لوبي کوي، رشخن وایي، مونږ باندې مسخري کوي، او مونږ متاسفانه یو ډیر رنج لرو پدې کې چې مثلا د افغاني کزلدار سم ایران ته، ایران کې حیثیت نه لرم، پاکستان کې حیثیت او وقار نه لرم، په اروپا کې نه لرم، متاسفانه دی واشي انسانانو پوسټر ګراته ګوري، اقا اساسي اقا اولويات حق مونږ نه ورکول کیږي، د مونږ پاسپورت وګره په دنیا کې دا د ټولو نه کته درجه لري. څه معنا موږ یو چیرته ویزه نشو اخیستای، یا کوم مریدی ولرو، یواز د پاکستان سره دونه اهمیت هم لري، یو یو ویزه په $0 یا $1,000 موږ ته ورکول کیږي، یعنی دونه غمونه مشکلات در دونه موږ لرو تر سبا مو وایو نه خلاصي. هدف مې دا ده چې د ټولو هغه ورونو هغه خويندې سم هغه غو سوري د الله تعالی خاطر وکي، د خپل وطندارو، د خپل وطن او د خپل د زخمونو سره سالوي 50 کال د وطن تشغامل دي، د دې لپاره یو ته خود وکي، نور بس دی د الله د وردار سید لکه شرم وکي، لکه حیا وکي، خپل هیواد سمسورولو، د جوړولو، وساینو د خلکو لپاره به ذکر وکم. مونږ د دینی ارشادات له وجه حتی حق ملو کافر سره بدی وکو، ته مسلمان سره کوي هیڅ حق ملو بدی ورسره وکو.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
تاسو سره خیر اوسئ، سلامات اوسئ.
درن دوستانو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د اتفاق، اتحاد او ورورولۍ په ارزښت باندې خبرې وشولې. لمو سره میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون دی حقوقو استاد تاج الدین منصور، تربیه پرزه کې چیاست الله ممال او ملګری.
Oh, shawty.